حافظ ناصرتان.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه چې وایي له طالبانو سره د سولې بهیر نور له منځه تللی دی د افغان حکومت نظر درته وړاندې کوو. همداراز واورئ چې نن د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې د ویر غونډې جوړې شوې او په ځینو ځایونو کې حملې پرې شوې دي. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام واوري. خو لومړی خبرونه چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بلخ پولیس وایي په مزار شریف کې نن په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د تخار ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مختول کېږي. د خبرونو تفصیل. د بلخ پولیس وایي نن په مزار شریف کې په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د بلخ د امنیې قومندانۍ ویان عادل شاه عادل وویل ماین په یوه بایسیکل کې ځای په ځای شوی و چې چاودنې ډیر مالي زیان هم اړولی دی. د دغه چاودنې هدف د عاشورا ویر کوونکي او امنیتي ځواکونه ښودل شوي دي. د بلخ د حوزوي روغتون مسؤولین وایي تر اوسه یو مړی او څلور ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. عیني شاهدانو د تلفاتو شمیر لوړ بللی دی. د یو بل خبر له مخې په غزنی کې نن په یوه چاودنه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. د غزنی ملکي شفاخانې رئیس ډاکټر باز محمد نن ازادي راډیو ته وویل ټپیان یو ماشوم او یو سړی دی چې د دواړو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. دغه چاودنه په هغه ځای کې شوې چې ټاکل شوې وه. نن وروسته د عاشورا ویر کوونکي له دې ځایه تیر شي. چاودیدونکو توکي په یوه ګلدان کې ځای په ځای شوي وو. د تخار ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي دا ولسوالۍ چې له تېرې یوې اونۍ رئیس پرې وسله والو طالبانو بریدونه زیات کړي وو تېره شپه شاوخوا اته بجې طالبانو ونیوله. د تخار د ولي ویاند محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل خغلی هجری و افغان ځواکونه د ملکانو او دولتي پرسونل ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف له ینګي قلعه ولسوالۍ په شا شوې. نوموړي دغه شان وویل چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته استول شوي او هڅه کېږي چې د ورځې په جریان کې دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. په عین حال کې طالب ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې دوی ینګي قلعه ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې او ادعا کوي چې دولتي ځواکونو ته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې څلور وسلوال وژل شوي. د تندرقلي اردو چارواکي وایي پرون د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د سرګل په غرنیو سیمو کې د غوڅ ملاتړ په هوایي برید کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. د تندرقلي اردو رسنیز دفتر نن ازادي راډیو ته په استول خبر پڼه کې ویلي په وژل شوو کې د طالبانو مشهور قومندان جمال هم شامل دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مخته وړل کېږي. ترامپ پرون په واشنگټن کې امریکا غږ راډیو ته وویل چې د دغې ډلې غړي چې د نورماندي ډلې په نوم یادیږي که دته اړتیا ولري نو دی به په دغو خبرو کې ورسره یو ځای شي. ترامپ زیاته کړه د ده په باور د روسیا او اوکراین ترمنځ د بندیانو تبادله یو ډېر مهم او مثبت ګام و چې واخیستل شو. که دوی دته اړتیا ولري نو ورسره به یو ځای شي. فرانسې، جرمني او اوکراین د روانې میاشتې تر پای ته رسېدو پورې د دغو خبرو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. وروستی ځل د نورماندي د ډلې خبرې په 2016 میلادي کال کې ترسره شوې وې. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپورت کې ترکمنستان، ایران او بیلاروس د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې تر ټولو ډېر پر مطبوعاتو د سانسور لګولو هیوادونه یاد شوي دي. په امریکا کې میشتې دغه کمیټې لخوا نن په خپاره شوي راپورت کې ویل شوي چې په دغو هیوادونو کې مستبد حکومتونه د خپلواکو رسنیو د غلي کولو لپاره د دودیزو میتودونو تر څنګ له پرمختللي ډیجیټل سانسور او څارنې کار اخلي. د راپورت له مخې په دغو لسو هیوادونو کې چارواکو خپلواکې رسنۍ یا بندې کړي یا ډېرې محدودې کړي او خبریالانې په زندانی کولو، ډیجیټل څارنې او د ځورونې په نورو ډولونو سره بیرولي چې غلي شي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. د امریکا د ولسمشر له پرونۍ او څرګندونو وروسته چې ویل له طالبانو سره د سولې بهیر عملاً له منځه تللی، ارګ وایي دا پریکړه د هغو اندېښنو پر وړاندې غبرګون و چې افغان حکومت مخکې له امریکایي چارواکو سره شریکې کړې وې. د ارګ ویاند د ټرمپ د خبرو په تایید وایي طالبانو ته په پوځي ډګر کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
لوی عملیاتی پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او طالبانو ته هم په دغه تیرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی و دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي.
په شمال کې د سیمو د لاس په لاس کېدو په لړۍ کې د تخار ولایت ینګي قلا ولسوالي طالبانو نیولې ده. په نورو موضوعاتو کې هغه پلاوی چې په جلال آباد کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د څلورو ورونو د وژنې په اړه یې څېړنې کړې وې وایي دا ورونه بې ګناه وو.
دومره دوستان وو او د دوی سره ناسته ولاړه وه. د هغوی د قراینو او علایمو نه هېڅ داسې نښې نښانې نه ښکاري چې دا خلک دي د حکومت یا د نظام په خلاف دي.
نن د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې د ویر غونډې جوړې شوې. پر ځینو یې حملې هم شوې دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به روغتیا د ژوند شتمني اونیز پروګرام واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. افغان حکومت د طالبانو د بې ساري ځپلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې تاییدوي. د جمهوري ریاست ویان صدیقي وایي په دې وروستیو کې په ټول هیواد کې د والیانو او استخباراتي مشرانو په وژلو سره دې ډلې ته درانه تلفات اوښتي دي، خو طالبان بیا دا خبره ردوي او وایي چې د ټرمپ دا څرګندونې ورته ارزښت نه لري. د دې ډلې ویاندویانو دا هم ویلي دي چې لا هم له زلمی خلیلزاد سره تماسونه لري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د ماموریت په لس کلن دوره کې په تیرو څلور ورځو کې په بې ساري ډول دښمن ځپلی، افغان حکومت یې دا خبرې تاییدوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر وړاندې ډیری عملیات د افغان امنیتي ځواکونو له لوري شوي چې د طالبانو مشران او نومول شوي والیان یې وژلي دي.
اکثریت عملیاتونه او لوی عملیاتی پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او طالبانو ته هم په دغه تیرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی و دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي، خو دغه فیصدي لوړ فیصدي دی او طالبانو د دوی رهبران ډېر په نښه شوي دي. ډېر عمده خلک چې د طالبانو ول او په ولایتونو کې دوی جنګ کوي، حتی د نامنهادو والیانو په ګډون تر استخباراتي مسؤلینو دا ټول په نښه شوي او دوی له منځه تللي.
ښاغلی صدیقي، د وژل شویو طالبانو د شمیر په اړه څه ونه ویل؟ خو په اروزګان، فراه، هلمند، بدخشان، کندوز او غزنی ولایتونو کې دوی ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ امریکایي رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې امریکا به پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکوي، او د ده په خبره یوازې په تیرو لسو ورځو کې تر زر زیات طالبان په جګړو کې وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي ټرمپ خبرې رد کړې چې په تیرو څو ورځو کې د بهرنیو ځواکونو په ګډون لسګونه افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د یکشنبې په شپه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا له الاماراتو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې لا هم له زلمی خلیلزاد سره خبرې کوي. د دغه ډلې بل ویان ذبیح الله مجاهد هم د سهیل شاهین خبرې تاییدوي او ویل چې د قطر د سیاسي دفتر غړي له زلمی خلیلزاد سره دوامداره اړیکې لري، خو نوموړي ونه ویل چې آیا له زلمی خلیلزاد سره د سولې خبرې روانې دي او که عادي خبرې. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، له کابل د ازادۍ رادیو خبریاله و چې د ارګ د غبرګون په اړه جزئیات اورول. د ارګ غبرګون د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې شپې د څرګندونو په اړه و چې ویل یې له طالبانو سره د سولې پروسه عملا له منځه تللې ده، او ده ویل چې طالب وسلوالو ته په روانه جګړه کې خورا زیات درانه تلفات اوښتي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار د تیرې اونۍ د پیښې په تړاو چې له کبله یې د یوې کورنۍ څلور ورونه ووژل شول، د ملي شورا د څېړونکي پلاو د څېړنو مسؤول پلاوی بیرته کابل ته ستون شوی دی. د څېړنو د پلاوی یو غړی وایي دوی په سیمه کې له خلکو او د وژل شویو ورونو د کورنۍ له غړو سره وکتل او خبرې ورسره وکړې. د ملي امنیت د 02 قطې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په شپه د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې پر یو کور چپه وهله، او د عملیاتو په جریان کې څلور ورونه ووژل چې په ټول افغانستان کې د ډیرو خلکو غبرګونونه وپارول. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي د دوی د موندنو او څېړنو په اساس هغه څلور ورونه بې ګناه و چې تیرونی په جلال آباد ښار کې د 02 په نوم د ځانګړي قطعې له لوري ووژل شول. په ولسی جرګه کې د کونړ استازي نعمت الله کریاب د دغه پلټونو ډیر جزئیات شریک نکړل، خو ویل چې د پلټونو ټول جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکيږي او بیا پرې ورستۍ پریکړه کیږي.
دا خورا ډېر لوی او بدمرغه پیښه وه. دا یو جنایت دی. دا داسې لکانو چې دوی خپل د حکومت او د نظام طرفدارو کاهیانن یو څه شکونه او شبهې وي د امنیتي ځواکونو سره، نو دا د هغو حق نه جوړېده چې دوی ونیسي وی تړي او بیا وروسته په خپله کوټه کې ووي. موږ چې څه ولیدل، موږ ته داسې نه ښکارېږي. څومره دوستان وو او د دوی سره ناسته ولاړه وه، د هغوی د قرائنو او علایمو نه هېڅ داسې نښې نښانې نه ښکاري چې دوی دا خلک دي د حکومت یا د نظام په خلاف وي. فکري خلاف یې نه لره. هغه وسلوال خلافت خو پرېده وه.
د څېړنو په موخه دغه پلاوی د مشانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار په مشرۍ له پیښې یوه ورځ وروسته جلال آباد ته رسېدلی و. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په شپه د 02 کې تیز وکونو د جلال آباد په مجبور آباد سیمه کې پر یو کور چاپه وهلو په ترڅ کې څلور ورونه ووژل. دې پیښې د ګڼو خلکو غبرګونونه وپارول او ولسمشر غني لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. د دغه پیښې په غبرګون کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي له خپلې دندې استعفا وکړه او افغان ولسمشر محمد اشرف غني سمدستي ومنله. که څه هم له پیښې وروسته پر ټویټر ملي امنیت ته منسوبه داسې اعلامیه خپره شوه چې ګوند یاد کسان د ملي امنیت د ځواکونو له لوري داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د اړیکو په تور وژل شوي دي، خو اوس د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دوی په دې اړه هیڅ کومه اعلامیه نه ده خپره کړې. دغه ریاست او د افغانستان لوی څارنوالي وای چې په دې اړه به له څېړنو وروسته رسنیو سره معلومات شریک کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست دا هم نه وای چې یا د عملیات له دوی سره په همغږي وشول کنه یا هم وژل شوي ورونه بې ګناه او که ګناهګار. خو د وژل شوي ځوانانو پلار حاجی محمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې اولادونه خپل عادي کاروبارونه کول او له هیڅ وسلواله ډلې سره یې اړیکې نه درلودي.
او بس دې چې دې په دې د دې سره یو د بچی زمون کوټې ته نه نیس کړي او په دې د دې سره چې دې وځي دې کورې ټول څو د طلاق کړي دې او بس دې موږ میدان ته ویوړو دا سیدان کور کې پراتو خلکو دې دا څنګه سره او بس دې وړو ځل بس دغه دا ولی مخه ته
دی وايي امنیتي ځواکونه د هم کولای شول چې اولادونه پر وړاندې ورځ ونیسي چېړنې او پلټنې ترې وکړي. نو موږ تور پوری کوي چې د یادې قتی ځواکونه له کوره زرګونه نقدي ډالر او سره زر هم له ځانونو سره وړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د 02 قتی له مسولینو سره اړیکې ونیسو خو ونتوانی دو. خو د ننګرهار ولایتي چارواکو د رامنځته شوي پیښې په ورځ په دغه پیښې خوشینی خودلې و او له ولسمشر غنی نه په دې اړه د چېړنو غوښتنه کړې و. د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې د ولسی خلکو وجل کېدو تل د خلکو اعتراضونه راپارولي. ولسمشر محمد اشرف غنی د روان کال په غبرګولی کې د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو ته امر کړی و چې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي. خو لا هم ښکاري چې دغه ستونزه پای ته نه ده رسیدلې. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شه به ناجی ساپی تغوک شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د وسپنی پټلۍ په وسیله له افغانستان څخه چین ته د افغاني محصولاتو د لیږد هڅې روانې دي. د افغانستان د وسپنی پټلۍ د ادارې تخنیکی مرستیال عبدالباری صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په دې برخه کې ستونزې لمنځه تللې دي. ښاغلی صدیقی وویل چې د صنعتي موادو سربیره کرنیز محصولات هم چین ته استول کیږي. د افغانستان او چین ترمنځ د وسپنې پټلۍ په وسیله د سوداګریزو مالونو واردات او صادرات په 2018 میلادي کال کې پیل شو، خو د ځینو ستونزو له امله په دې برخه کې صادرات نه ترسره کېدل. د افغانستان د قانونو او صنایع خونې د ولایتي استازو په ټاکل کېدو سره به په دې هېواد کې د صنایع سکتور لا پیاوړی شي. د دې خونې مشر شیرباز کمنزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو او صنعت خونې حوزوي استازي د ټاکل کېدو په هدف د یک شنبه په ورځ ټاکنې وشوې. نوموړي وویل چې ډېر ژر به د صنعت د پراختیا په هدف خپل پروګرامونه له حکومت سره شریک کړي. د افغانستان د قانونو او صنایع خونې د ولایتي استازي د ټاکلو لپاره هر دریو کلونو کې انتخابات ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د دې خونې د عمومي مجمع ټاکنې راتلونکې اونۍ په کابل کې ترسره شي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري قدر منوریدونکو، تازه راپورونه وایي چې په د افغانستان په شمال کې د سیمو او ولسوالیو د لاس په لاس کېدو په لړۍ کې ینګي قلا ولسوالي تیره شپه د تخار ولایت ینګي قلا ولسوالي د طالبانو لاس ته ولوېده. همداراز په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې درقد ولسوالۍ هم سقوط کړی دی. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. آریان صاحب، دا اوازې څومره دقیقې دي د دې ولسوالیو د سقوط؟ هم د ینګي کلا او هم د درقد ولسوالیو.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم، لکه څنګه چې تاسو وړاندې اشاره وکړه، د تخار سیمه چارواکي وایي چې تېر یوې اونۍ راهیسې وسلوال طالبانو په ینګي کلا ولسوالۍ باندې پراخ بریدونه پیل کړي وو. د تخار د ولي ویان محمد جواد هجري ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د پوځیانو ته د مرګ ژوبل د اوښتلو کبله د ینګي کلا ولسوالۍ څخه شاتګ کړی ده او دغه ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله ده. هجري وایي چې دوی سیمې ته تازه دمه ځواکونه استولې دي، هڅه کوي تر څو د ورځې په اوږدو کې د انقلا ولسوالۍ بیرته د وسلوالو طالبانو څخه ونیسي. خو څو شېبې وړاندې د تخار سیمې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د درقد ولسوالۍ هم نن لاس په جدي وسلوالو طالبانو لاس ته وغورځېده. د تخار د والي وران محمد جواد هجری وایي چې دغه ولسوالۍ هم له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو د شدید جګړې شاهد وه. دوی وایي چې له دغه ولسوالۍ څخه افغان ځواکونه د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ تر شاته کړی ورته مرګ ژوبله واوري، او دوی وایي چې دغه ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاس ته غورځېدلې ده. دوی وایي چې تازه دمه ځواکونه له کندز هم را رسېدلي دي، هڅه کوي چې دغه دواړه ولسوالۍ بېرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیسي.
آریان صاحب، د تاسو د مرستندویو ځواکونو یادونه وکړه، دا ځواکونه پس له دې را استول کیږي، را رسیدلی دي، عملیات پیل شوی دي د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره، او کبه تر اوسه په دې اړه لا پریکړه نه ده شوې؟ یوازې په پام کې دي چې دلته به اضافي ځواکونه استوي.
تکل څه تاسو ډېر فټیکې ته اشاره وکړه. دوی وایي چې په پام کې ده دلته تازه دمه ځواکونه را ورسیږي، او کوم ځواکونه چې دلته و هغه یعنی قلعه ته استول دي، او دوی وایي چې تمه لرو تر څو نور تازه دمه ځواکونه له کندوز نه، یعنی دلته قلاوردو چې په کندوز کې موقعیت لري، تخت را ورسیږي. او دوی وایي چې هڅه کوو تر څو دغه ولسوالۍ بېرته دا دوه ولسوالۍ تخه بېرته له هغه نه ونیسي طالبانو څخه. بل خو د تخار ولایتي شورا بیا ګواښ کوي، خبرداری ورکوي که چېرې ډېر ژر دغه دوه ولسوالۍ ونیسي، نور ښایي د تخار د ماورای کوکشو ولسوالۍ چې دي چې په هغه کې خواجه غار، خواجه بهاءالدین، دشت قلعه، رستاخ چاپ شامل دي چې دغه له تاجکستان سره سرحد لري. دوی وایي چې ډېر ژر دغه ولسوالۍ ته رسېدلی چې ښایي دغه پاتې ولسوالۍ هم د طالبانو په لاس سقوط وکړي.
بله، کلان راته ووایي آریان صاحب چې په دغو اوو ولسوالیو کې د ماورای کوکچا په اوو ولسوالیو کې چې دوی خبرداری ورکوي چې ښایي سقوط وکړي، هلته خطر د طالبانو یا د وسلوالو ډلو څومره دی؟ طالبان دومره ځواک لري چې دا ولسوالۍ هم د درقد او ینګي قلا په څیر ونیسي؟
اکل صاحب تیر اولی من دست دیش ایدو چی به چهاب و سالی در باستان تنوان پلاس سقوط کرو چی بیتا بانز و کنو و دوانی دوانی سی در دخواه دی ولیتی شورا و دی مرینی فالان و نچی دی مورای کوچه و سوالیگران تقریبا پیندو کلو رئیس دی وفلوان و طالبان دی فعال سیزیفی حضور شاهید دی دی با وینا چی یواز دی دو و سوالی و د اداري تعمیرونه د یعنی دولتي تاسیسات د دولت وکیتي دي، نور پاتې سیمې ټول د طالبانو په اختلاف دي. هغه ځای وسیم ښایي چې ډېری خلک د خپل دغه حقوقي یا چې کوم دري دوي یا دوسي وي دا پرېواتې دي چې دولت هم داسې وکړي پلان ته ورځي هلته خپلې ستونزې حلوي.
مننه آریان صاحب، که څه هم اړیکه په دا وروستیو شیبو کې یو څه خراب شو، اوریدونکو له تاسو نه لدې کابل بخنه غوړو، خو فکر کوم مطلب ته ورسیدو. او هغه دا و چې د ماورای کوکچا او ولسوالۍ چې په دې سیمه کې پرتې دي، دا اوس هم د وسلوالو تر ګواښ لاندې دي، او ولایتي شورا وایي چې د دې ولسوالیو یوازې دولتي ودانۍ او د ولسوالۍ تعمیرونه د دولت په ولکه کې دي، نورو سیمو کې د وسلوالو ډلو حضور خورا پراخ دی. د اجمل آریان په راپور کې مو اصلي خبره دا و چې د تخار ولایت درقد او همدارز ینګي قلا ولسوالیو سقوط کړی. ینګي قلا ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو نیولې ده، او درقد ولسوالۍ نن لس بجې شاوخوا یوازې څو ساعته مخکې د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. په دې اړه د وروستیو تحولاتو په اړه نور جزئیات به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې درته وړاندې کړو. خو اوس ورځي اروزګان ته. په اروزګان کې چارواکي وایي چې زیات شمیر سیمې یې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له طالبانو څخه پاکې کړي دي. چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلی، له افغان ځواکونو سره یو ځای.
د د وسلوالو طالبانو د زپلو په مخ افغان پوځیانو دغه پوځي عملیات د ترنکوټ شاراډون په شمال ختیز برخه کې پیل کړی دی. دا د هغه غروال خړرنګ هم وی ټانګ ژغ دی چې موږ افغان پوځیان په شکی د ترنکوټ شاراډون هغه سیمو ته لیږدوي کوم چې دوی تازه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکی کړی. افغان پوځیان موږ دغه په غروالو ټانګونو کې لیږدوي چې پر یاد د سړک د زیاتو ځمکنیو ماینونو د چاودېدو له کبله بل هیڅ موټر تاګ راتګ هم نسی کولی. حتی په ځینو برخو کې دغه غروال ټانګونه هم پرې نسی تاګ راتګ کولی. په دغه غروال ټانګ کې موږ تر شاوخوا څلوېښت دقیقې مزل وروسته د ترنکوټ شاراډون مهرآباد او نچین هغه سیمو ته رسېږو کوم چې اوس هم افغان پوځیان له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي او د جګړې لومړۍ کرښه ورته ویلی سو. افغان پوځیانو دغلته شاوخوا درې کیلومتره چې د نچین سر ورته ویلی سو او د مهرآباد کریه فای د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصه کړې ده. دغه سیمه که څه هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه سوې خو لا هم زیات شمیر هغه ماینونه په کښکې شاخ دي کوم چې وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو لپاره د جګړې پر مهال شخ کړي وه. خو د دغه خطر سره سره بیا هم د یادې سیمې اوسیدونکي بیا خپلو کورونو ته په کډو راوړلو بوخ دي ځکه دوی له تیرو څلورو کلونو راهیسې د خپلو کورونو څخه شړل سوي وه. د دې له ډلې محمد جان ازادي راډیو ته داسې وویل
مخکې د طالبان په سیمه کې هم طالبان ولا که د غونځې ځوانۍ سره کړي دي ولا کښې توانونه سمدلاسه را رسول ځکې را وچ کړل الان یې را در بدره کړله سرایونه یې را ونړول اوس سمدلاسه حکومت ور پسې دي سمدلاسه انشاءالله خدای دې توس توپیک نور هم ورکړي انشاءالله دا مدکې ورځ په ورځ واقعي اوس هم مثلا د دې کراګا پر جګه جره شروع ده.
د اورزګان ولایت د پولیسو مشر ډګروال محمد خطاب خنجري چې د یادو عملیاتو مشري تر غاړه لرل په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې یادې سیمې تر څلورو ورځو پوځي عملیاتو او درنې جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې کړي.
امروز سیمه موقعیت کې موږ شما قرار داریم به نام جیګدیره یاد پیشه در شرق ترنکوټ قرار داره و ما پیشرویی را قبلا د ایستا در شرق ترنکوټ داشتیم. البته حال پیشرویی موفقانه را که امروز ما داشتیم هیچ نوع تلفاتی را ما نداشتیم.
په دغه عملیاتو کې افغان ګډو ځواکونو د ځمکې له لارې برخه اخیستې وه او بهرنیو ځواکونو هم کله کله د هوا له لارې هغه وخت ورسره مرسته کول کله چې به افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو تر زیات فشار لاندې راغله. دغه سیمه چې اوس موږ ورته راغلي یو د جګړې لومړۍ کرښه ده. دغلته وسلوال طالبان او افغان پوځیان یوازې په خپل منځ کې فاصله سل متره لري. دوی دغلته تیره شپه تر خپلو منځونو هم درنه جګړه کړې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان پوځیانو د دغه عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د اورزګان ولایت دغه امنیتي مسؤلین وایي دغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه یې فاکې کړې نوي امنیتي پوستې هم په کښکې جوړې کړې دي څو د یادو سیمو امنیت د تل لپاره وساتي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د ترنکوټ شاراډون، نچین او مهرآباد سیمه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې د ویر غونډې جوړې شوې دي. یوه لویه غونډه په کابل کې جوړه شوې وه چې یو شمیر سیاسي مشرانو پکې د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې پکې وکړې. واصل وصال له کابله په دې اړه تفصیل اوروي.
بله تکل صاحب، د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس وایي په هیواد کې د روان ناورین څخه د وتلو یوازینۍ لار سوله ده. کریم خلیلي د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې د نمانځلو یوې غونډې ته په کابل کې وویل د دې لپاره چې د سولې لپاره هر راز هڅې پایلې ولري نو باید د افغانستان خلک د دې بهیر په ټولو اړخونو کې شامل وي.
ما همیشه از این زاویه هستی از پروسه صلح حمایت کردیم و باز هم حمایت. صلح یک نیاز جدی افغانستان است. بدون صلح هیچ راه دیگه ندارد که ما از بحران بگوییم. هر کی راه دیگه ای را میتون دارد غلط فکر کنه. از طریق جنگ اگر ما میتونستیم حل کنیم باید در این چهار دهه حل میکرد. کشور همکاری افغانستان ایالات متحده آمریکا تلاشاش سپاسگزار هستیم. باید مردم افغانستان در پروسه همه زاویه هایش قرار بگیره و در از همه لایه هایش با خبر باشد. اگر حکومت ما رئیس ما با اجازه دکتر عبدالله رهبری حکومت وحدت ملی ما هم بی خبر
خغلی خلیلی د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا له هڅو ستاینه او هرکلی وکړ، خو انتقاد دا و چې ولې افغان حکومت او ورسره افغانان د دغه بهیر له بیلابیلو اړخونو څخه په حاشیه کې ساتل شوي دي او افغانانو ته معلومات نه دي ورکړل شوي. دغه خبره همدا وجه و چې د سولې کومې خبرې اترې چې په قطر کې وشوي هغه هم کومه ځانګړې پایله یا نتیجه نه لرله. خغلی خلیلی د شورا د ورځې له ویرجنو هم وغوښتل چې خپله وینه د پرزمکه د تویولو پر ځای د وینې بانک ته ورکړي سو اړمنو خلکو ته ورسیږي. بلخوا د نامنیو خبرې هم کیږي. د افغانستان په شمال کې د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په مزار شریف ښار کې د 14 لامل دوه کسان ټپیان شوي دي. د بلخ پولیس وایي 14 د روزي په 1 کیلومتر کې د محکمې پر سړک شوې ده. د بلخ د پولیسو ویانا دلشاه دل ویلي دي چې 14 دونکو توکي په یو بایسیکل کې